درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وی روان 2015 کال په افغانستان کې لګیو ملیون کسانو سره د نقدو پیسو مرسته وشي د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې نه اتیا کورنۍ غوړه غني چې نقدي مرسته ترلاسه کړي بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر لس زره ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به ور وسپاري. د دې مرستې ژمنې په داسې وخت کې شوي دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا څرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته داخل شول د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکاپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان اردو ته ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې دي. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه څو ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده. خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژې په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیری شي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګ نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکن کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2023 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په څلور ورځني سفر ولاړ. واشنگتن له سوریه څخه د خپل ټولو ځواکونو د استلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د ارزوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دوو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریه څخه وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریه په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کوردانو په لاس کې دي. او د امریکا ولسمشر په یو تازه بیان کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه ویلي، په هغو راپورونو کې چې ګواکې امریکا له اسرائیل سره په ګډه غواړي ایران د ایرو په ډیران بدل کړي ډیره مبالغه شوې ده. ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د خپلې خواله رسنۍ تروت کې لیکلي چې امریکا غواړي له تهران سره داسې یوه اتمی موافقه وکوي چې د تایید وړ وي او ایران ته اجازه ورکړي چې په سوله ییز ډول پرمختګ او سوکالي ترلاسه کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نه کړي او ویل چې د یوې نوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. ترامپ زیاته کړه کله چې دا موافقه بشپړه او لاسلیک شي نو په منځني ختیځ کې به لوی جشن جوړ شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونی کې ګانشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د غیزو پاړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمیر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چارې په مستقیم ډول د یو شمیر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز تاسو به خبرې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړي دي، او دغه بورسی یو مسول وایي چې څه باندې 10% ونډه پکې افغان نجونو ته ځانګړې شوې. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجاران نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې ایوه اونۍ کېږي چې ډالر داسې، یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغه نه هم خکته شوی دی، اوس هم ریټونه ماغسې دي. خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ، نو بیا دی وایي چې موږ دا سودا مخکې کړې ده. یعنی کوم شیان چې موږ راوړي دا موږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې موږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دوی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید چې په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دوی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه جوړوي. نو دغه تجاران او دغه دکانداران چې دغه شکار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دوی غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه څوک کوي؟ هغه نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا ده چې زمونږ ولس چې دی، دا یو ځپلې ولس دی. هیڅ د هر طرف نه موږ زورېدلی یو، جنگونه زورولی یو، مړي زورولی یو، غمونه دا ټولو مشکلاتو موږ زورولی یو. په تیره بیا غربت موږ او تاسو ډېر زفلی یو، ټول افغانان بل جمع دي. دغه ما نرخونه کم دغه سجګ لوړ پاتې شي، هیڅ څوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیانو واخلي. نو په لحاظ د ټولو دکاندارانو، تجارانو، ټولو نه می خاص غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي، او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه د چین په ولسوالیو په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداری ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالیو د مسؤلینو، یعنی د ښاروالیو د خوانه، د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوی، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دکانداران هم د خلکو نه چې په څوکې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي، په هغه بیه نه ورکوي. او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي، او د دینه باید بررسی وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څنګه چې په دې ورستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي. نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1400 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالی زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس موږ بیخي نه چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولای شو. ثانی په ثانی باندې دقه په دقه باندې دلته چې دی په بیو کې جګواله راځي. خو کله چې ډالر به د افغاني پوړاندې راټی شي به دغه احساس به موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټی شي. خو لړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران دکانداران، حتی په کلي کې چې دی دکانداران چې واړه دکانونه دي پاپړه یو شی بل شی خرڅوي هغو په بیو کې ټیټوالی او جګواله راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل موږ شو کولی او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې موږ شو کولی چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي نو بس په هغې کې به تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانۍ د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته شي شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوازې دیکه پورته ولاړې دغه د دوو کالو شان اخوا د دوی سودا کړي شی پورته کوي. د امارت ته مسولینو څه مدا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند کروشانو باندې څارنه وکړي او دا خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې دا مرستې صحیح صفا توګه باندې نه توضیح کیږي، غریب او مستحق خلق به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزاره یې ښه گزاره یې روانې وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي له مابینه، نو اکثره مالداره خلک وړي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې. که امریکا مرسته وکړي که نه وکړي، د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول کزمر سره خدای را سره ملګری دی نو خدای په پزل سره. نو ایس تشویش موږ نه کوو پر دې برابر، الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پر کوي انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمېږ د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، توکل مو ډېر په خدای دی. الله پاک چې وسطه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو همکاران، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر اونا که پخپل احمد باید واکو سوی دی خارج مرستی چی دی اغا یو ساختانه ایدی خپل احمدی چی دی اغا دایمی ده.
خوراکی تو که ولی نه چه هر سه شای با پینجوز سل پا هر سه که بیپار گوزه که دکانداران تا شو پل ماور پا بار خواه چه ویل بای دالر پورت دی دالر ها دی دالر رو کشت سو دالر رو دلتا که دالر هم سا پورت سیم کشت سی دکانداران در دیر شیف علمی ورپا برخی دی زکه هم دسی هم دا خبر تا تراوڑی زکه دا خرید مخی کردی او رست بیا پر دی مانی دالر مازی دوی پیسی پورت سی دی دستی وای وای دالر پورت دی تنکی دی زکه دا سودا کردی بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځړېدلې ملت باندې ښه سو چې دا ډالر یو څه کښت سو خپل بیت باید راسي چې څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانانو سره په تشویش کې وو او ښه دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي ځکه چې کواندارانو ته ممدا او په پلمه او په بخښه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش بارډر کې کار کوم.
او د ډالر چې څنګه هم راکشته سو ډیر شو وس په ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایی مواد مخ پر لوړې دوه او دکانداران ته شی په می او په د مخه ویزه کول به چې ډالر پورته دی په ډالرو سودا یو کو په ډالرو موږ څخه تجاران ډالر غواړي نو په یو خاطر ډیر شو سوچ ډالر راکشته سو ځکه غذایی مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې او بل د ډالر راکشته کېدو سره به ان شاء الله ټول خوراکي توکي ارزانه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د زابل ولایت خبر کوم. دا بهرنی مرستې کار څه موضوع ده؟ مثال دا بهرنی مرستې د لیرا جی ولا کې ایتیم تر سیږي یا چا هم سیږي دوه لار سره خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې مولا ده شه نو چې کار چاسي بس د زما د کور اخوا ته کور د څنګ ته د ملا صاحب بیسی اخلي ماشونه مخلي په معرب کې کار کوي ماشه مخلي او دا موسسه سره سم دوه کار سره د پکشي کوي ولا کې د ایتیم کیسه کې د بیواز له کیسه کې ده نو نو تاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدی رادیو ڈیو ٹول اوریدن کو کارکون کو تہ سلام ونولان دی کو دا چی بہرنی مرست بندی جدل تشا چ ڈالر پورت سوی دی شا چ پرشان وند ساغی زو کی خوراکی تو کی د سون تو کی گرانسی خو خبر تر ډیر پوری د دې ځای په تجارانو کې دا دلته باز شان چې ډالر یو روپی لوړ سی دوی هغه شی چې یو روپی ګرانی جو دی شل روپی ګرانی او هغه شان چې ولسی خرسي مثلا پومبه د کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرسي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دغه شی هم پورته سوی وای چې دا ولسی خرسي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي بیا به خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي نرخونه کنټرول سي او کدا رقماله روان نو بیا ولست ستونز سره مخ کېدلای سي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کوم اندېښنې څرګند کړې وي په دهله چې دغه اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه سکار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې و. په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغه بورسونو کې څه باندې 10% نجونو ته ځانګړي شوی دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوی. زموږ همکار طاهر خان له ښاغلي وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ یې په دې کې درې دیرش او سکالرشپ ته جینکو د پارا سپیشل
هغه به وي یعنی هغه به دغه ست
هغه کې بعد جینکو د پارا موږ د سپیشل
یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي سره به بنوي خدا افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خو ځای خبرو کوم سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
مونږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته مونږ په امبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جینې سره راضی پاکستان تا هغه سره چې کوم محرم وی هغه ویزا مونږ ورته لګاو
ټیک ده
چې هغه معشوم تا چې پاکستان ته راضی هغه له دا تکلیف نه وی خو هغه زې پوره
دا خبره شوه ده
دا شوه ده خو الریډی دا کار مونږ کوو چې دا کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه هم په احرام چې پاکستان ته راضی مونږ هم لکه چې زمونږ معشوم دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل د هر سټیشن او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاش کې فروری میاش کې با زموږ امید دار لرو چې
دا سرته ورسې
روزي نه یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باغ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ور کے دے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹان انڈر گریڈ مین چھ دولسم تعلیم نہ پس چھ کم سبق وائی بیچلر اگے دے پارا خوبا زمونگ داد دے چھ افغانستان کے چھ کم جبا دا آئے پختو یا دری کے سبق وائی زمونگ ٹول تعلیم پا انگریزی کے دے اگر اسٹوڈنٹان دے تیار ولو دے پارا چھ آگا کل مخ یونیورسٹیانو تزی مونگ دے پارا دلتا زیرو سمیسٹر ورتو آئے اگر با ان شاء اللہ مونگ پا مارچ کے شروع کھو
صحیح شو صحیح شو
مارچ کے چاگا شروع شی اگر تا پارا با درے سلور پینزم یاشتے با مونگ اگر تا انگریزی وائیو
پاکستان
جب با وزدہ کوی چھ کم ستمبر سمیسٹر رازی ندے کال چھ کم ستمبر کس کم زمونگ مین سمیسٹر رازی دا انڈر گریڈ والا اسٹوڈنٹان با آگے کے مونگ
تاسو بکم اگم شعبو کے سانگو کے دا بورسونا یا سکالرشپونا ورکاوے
دا سکالرشپ پا ہرا سانگا کے اویلیبل دی
بل مداوی چی منگ دا زن افغان سٹوڈنٹانو نا دکا ان کو دلتا اور چی مخ کے سکالرشپ باندے راغلی دی چی داغی پیسے پاتی وی اکثر ورطا وارد نکلی شی دا کا مشکل تا خبر ہی ہے
دا دریک دو کالا مخ کے پورے جکہ چدا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ بارا کو کال کے بے یو کال رکھو بے باخرہ کے راغے دا دو کال مخ کے ناچ زمونگ دا چیئرمین صاحب دا ایشو دا اٹھاو کو اچھا تکڑا دا گورنمنٹ سرا اس بے انشاءاللہ پا پورا پاکستان کے یو افغانی سٹوڈنٹ ہم
دا دو کال بغیر دا پاتے نشی
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو وایزانو د لاټ پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوش خوشاله کوسم. چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکې مژ یو دوست ورک دی تر لاسکاله سوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 15 0 0 8 2 15 0. کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوی عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوی کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدرولی دے ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالی سے خبری کوما. ما ورور دی وکال کیش دا کور نہ درا کسو دی شو تے دی بیا ہس معلومات نستا او دا وقت مر کور مرجول سوالی کرے مرجول سوالی سے تلو دی اجو ک فدرا معلومات لے پداش ما جی مر سر رنگ ہوئی سے پروا ات دوا سلور نہ ات سے پر سلور او محمد ورته ول د صدا ولی او د محمد ولی رور دی د جنان اکا زوی دی
زما نوم لال جان دی بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 یو و صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی وو، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه ایله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپله شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 3 15 0 8 4 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه سی سی پر واویا 0 8 0 8 0 نه مسله اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی د وجه نه دی مونږ سره اړیکه ونیسي. او کله آزادی راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم مونږ ته ووی. او نن رمضان دی، په قوم زارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و، بس دغه وخت نه مونږ سره شوی وای چې مونږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان. تاته یو ځانګړی سلام کوم، احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کاله کېږي دی د اتلو سکلو، د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس دولس کاله کېږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالی، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندۍ درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 1 0 5 7 0 1 0 1 0 3 0 9 3. د خدای په امان ویلو د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شاعر کارکونکو او دغه سلام په دې له چې جوړ راغله مننه په سمونه دا چې پرونه جوړه کړې ده. زبر دور کې څو اجزان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې ده. به خې پندور کار دی. مزمز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې، نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ. د ټلیفون شمیره د سوا ما 0 1 0 4
علیکم د ازادې درادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یش ناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه شي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دیورستوي کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو میدا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر هدا پوری عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دی خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی، بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوی ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه بحثونه کړي دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلي دو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
مننه تاسو له
Oh. مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا نندرا تبیاڈ رایا دی کی جانا نندرا تبیاڈ رایا دی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا